پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد دریمه د جولای 15 په دې یو ساته خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو تحرک راکم کړي. فکر کوم لومړی کار چې افغان ځواکونه باید وکړي دا دی چې د طالبانو تحرک راکم کړي. پر همدې موضوع د ولسي جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم خپرو.
که چېرته مثلا پین بولډه سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په پکتیا کې د اختر پر مهال د میلو سیمو ته د وسلو طالبانو د ګواښ له کبله سږ کال لږ کسان ورغلي.
خو پکا دومره دی چې هغه په تېر په پرتله درې سي خل چې دي په څلورې سو کې درې سي خلک نه دي راغلي.
دا هم اوري چې په ځینو اروپایي هېوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري چې د بې ځایه شویو کورونایو د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو پکې بحث شوی دی.
و سوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشلی. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغل ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمني نه لرله. مفتي رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیه قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز دړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایت ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلار او چورسیو او چپترس کې شپختنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي او درته نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشحاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکل اړخونه غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورنده د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیه او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر 115 ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو له کبله د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پېښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر اووتل او د اوبو د کمش پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوري کړ. او د راپورونو له مخې په یوه وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیش د سیمه کې شوې خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 115 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري.
خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده ده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال رسنوی ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیرابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په دې تقریبا 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. خو افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي او د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. د رویټرز د قوله لوید آستن تېره ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګرمیشتو مرکزونو په اطراف کې راټول سویدیم. استن زیاته کړه موږ باور لرو چې افغان ځواکونه د پرمختګ وړتیا او ظرفیت لري خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له تخنیکه کار اخلي او په دې سره هڅه کوي چې د کابل په ګډون لالو یو خارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. د رویټرز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې داده چې د پلازمینه کابل په ګډون د څلور درشلو یو خارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د جنو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د تیرې پنځشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې ځینو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو. خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو سره بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نسوې. خو تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسوالیو او مهمو بندرونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی او ډیر ژر به یې له مخې ځینې ولسوالۍ او سیمې بیرته ونیول سي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې له طالبانو لسګونه ولسوالۍ بیرته نیولې چې تر ټولو وروستۍ هغه یې وړمه ورځ د هرات د کورخ ولسوالۍ مرکز وو.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسله والو طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. طالبان په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وسله والو طالبانو ته تحرکات مخنیوی څنګه کېدای شي؟
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي او کله ناکله هم کې مرګ ژوبل ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشې کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپله ستراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشیې څه دي د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي او د یو واحد څوک ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصیږي. درېیمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر که اگه پده مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده و که او مورال ورتوار کرلسی، خقومندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلول طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیشنې شولې دي. ولی وسلول طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوهې موافقتنامه چې وایي طالبان باید ښارونو باندې حمله نه وای کړې، ښاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربند ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو ښارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزده خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې. زه فکر کوم دغه سي طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېر ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته، خپل ځای ته بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر سي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه سي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی سوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه سي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه سوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان د استراتیژي تعرض کوي او سیمې نیسي او پاتې شوله چې د سولې پروسه، زه فکر کوم د سولې پروسه که چیرته په هماغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دیخوا روان دی، دا به څه لاسته راوړنې ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي، دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابره کړي چې خپل خبرې وکړي، خپل عرایض وایي، خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی و، یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو خو به دا چې دا خبره سره لنډ شي، هم نړیوال ټولنه، امریکا، سازمان ملل متحد، د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازې او جمناتو دوی سره یو ځای شي، او د افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړ وي، هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړ وي، بیا هغوی کښېني یو سټرکچر، یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي، یو توافق جوړ کړي، یو عبوري لاره جوړ کړي چې دغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د تورغونډۍ ګمرک په تړل کېدو سره د هرات د نانوایانو ټولنه د وړو لکه مخ څخه اندېښنه لري. د دغه ټولنې مشر عبدالظاهر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تورغونډۍ سرحد له تړل کېدو سره هرات ته د وړو واردات بند شوي دي. نوموړي وویل چې له تېرو څو ورځو راهیسې د وړو له زیرمو ګټه اخلي او هغه هم په ختمېدو ده. د هرات د تورغونډۍ ګمرک له تېرو درې اونیو راهیسې د طالبانو په واک کې دی او د وړو واردات ترې بند شوي دي. د وړو بیه هم په دې سیو کې له 1400 څخه 1800 ته پورته شوې ده. د هرات د نانوایانو ټولنه له خلکو غواړي کچېرې د وړو زیرمې لري د دوی په واک کې ورکړي. د هرات د وړو واردات له تیرو اتو کلونو راهیسې له قزاقستان څخه ترسره کیږي. په تخار ولایت کې د اوبو لګولو د دوو لویو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شهروان او مومن آباد کانالونو د بیا رغونې قرارداد تړونونه نن د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لوی رئیس انجینر خان محمد تکل او د بلچک افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شو. یاد کانالونه د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې موقعیت لري. د پروژې د آسیا پراختیا بانک د 2.8 میلیونه ډالرو په مالی لګښت د ځمکې په سر د اوبو مدیریت، کرنیزو ځمکو زیاتوالی او اوبو لګولو په موخه په تخار ولایت کې تطبیق کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4190 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل اوسم یو نړیواله مسأله تعقیبو په اروپایي هیوادونو کې حقوق خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق نه دي مظاهره وکړي. اسمت څاروان تفصیل لري.
لسکونه زره اعتراض کوونکي پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وي چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثر مظاهره آرام وي، خو په پاریس کې چې 11,000 تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادي آزادي نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسېدلی دی، یعنې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. دوی وایي سګنې اختر یې کمرنګه وو، او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په ازاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالي چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهدوي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنې لوی اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمیر خورا کم و. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د سیمې ته د خلکو په ورتګ 4 برابره کموالی راغلی.
مقصد بدرون هغه چې دی، بدرون چې راغلی دی، دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک یې چا سره غراض نه وایي. پکات دومره دی چې هغه په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي سا خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیگونه پخوی او میرا کوي او ساتری کوي او بیرته چی هغه درې سی خل چې دی سالور سو کې درې سی خلک نه دروغري.
د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې یې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشحاله دی چې په سږني اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښی چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تېر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و، خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځایي چارواکو او قومي مشرانو په زلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوې. د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وای افغان دولت د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تن در قلو اردو قومندان ددان لونګوی د ټولو هغو سیمو د بیا نیولو پلانونه بشپړ شوي چې د مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. دای وایي خلکو په پوره خوشحالۍ له ستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شبې ونمنځلې، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دای وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
نور بس د شکست سکوت خبرونه د دې پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ چې د بې ځایه سویو کورنیو د کوچنیانو په ځانګړي ډول د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو پکې خبرې کیږي. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامنه کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او آن د دې لپاره پاکستانی ملیشې هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نشي تللی. دغې ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشته سوپ ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا که څه هم ظاهراً طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نه شي. باندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 1515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,445 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نه شي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه بیلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو او وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسه نه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غني اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. نیم ساعت خبری منمو نور بستی پتسو شیبو کی پیلیج خوست. دولست نیم بجه دی ده مهمو خبرونو لندیز لسه پیولاستانک زینه.
د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لانو ته غږېده دا خبره وکړه. داستن په خبره مهمه ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو طراحان یې نیولي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانکزي نن په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته کړې. د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خود معلومات له مخې چاته پکې مرګ جوړ لونه رسیده. دفاع وزارت وی بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوخته. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیه له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل پوځیانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. د راپورونو له مخې په یو وسلواله نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچ میشته سیمه کې شوي، خو د هغې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. او د توکیو په المپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې دي. ورزو نور بس دی اونیز پروګرام ته
نور بس دی. شکست سکوت
نور بسته اونیز پروگرام تا شراغ لاست چې نیم ساعت دوام کوي. نن د بیزای سویو کورونایو د کوچنیانو په زنګړی ډول د شیزیناز د کونکو د ستونزو په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان 1400 لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د کورونایو بېځایه سوو شمیر شاوخوا 2,000 کورونیو ته رسېدلی چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 کسانو ته نږدې کېږي، خو دا شمیر ممکن د هرې ورځې او هر ساعت په تېرېدو سره بدل سي. ګڼې بېځایه سوې کورنۍ په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې سرپناه نه لري، کافي خواړه نه ورسېږي او د ماشومانو تعلیم ته یې هم زمینه برابره نه ده، خصوصا ښځینه د کوونکو ته. کله چې یوه کورنۍ له یوې سیمې بلې هغې ته بېځایه کېږي، هلته یې ماشومانو ته څومره د تعلیم امکان برابر دی؟ د بېځایه سویو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې حکومت څه تدابیر نیولی دي؟ دغه موضوع په دې نیم ساعت کې له خپلو میلمنو او تاسو اورېدونکو سره څېړو. یوه میلمنه مو ده د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلي، بله میلمنه مو ده د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیه باوري. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. اورېدونکي هم کولی سی پروگرام ته زنګ را وهي، خپل نظر را سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په باب خبري وکړي. په افغانستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یو شمیره د 0-22-15-15، بل شمیره مو د 0-22-15-15. تاسو اوریدون کې چې انټرنیټ لري کولای سي چې د سکایپ لاري هم زنګ را وهي. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. په پایل کې تاسو تر اوسه میرمن نادیا باوري څه فکر کوي چې د جګړو له شدت سره جوخت چې ګڼې کورنۍ بې ځای کېدو ته مجبور سوي دي، د دوی ماشومانو ته خصوصا ښځینه ماشومانو ته څومره د زده کړې امکان برابر سوی دی؟
مننه. په لومړي قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې راډیو اورېدونکو ته او تاسې ټولو همکارانو ته، او همدارنګه موږ بلې خور چې د برنامه ګډونواله ده دیو ته وړاندې کوم. او وروسته د سلامونو نه راځو پوښتنې ته چې څومره د زده کړې امکانات ورته برابر دي. نو ما په نظر تر اوسه افغانستان په دې نه ده توانېدلی چې خپل ځایي خلکو ته ځایي خویندو ته لکه څرنګه چې په یعنی چېرته کډه شوي نه دي په خپلو کلیو بانډو کې دي د زده کړو زمینه لکه سره قام ته چې ضرور ده او لازمه ده دوی ورته مسایده کوي. نو څه خاصه خو پاتې شوه هغه خویندې چې مونږ کډوالې راځي له یوه ولایت نه بل ولایت ته یا له یوه هېواد نه بل هېواد ته دا ستونزمنه ده. نو زه فکر نه کوم خو بیا هم په ځنه کلیو بانډو کې چې کومې کورنۍ راغلي دي اوسېږي دوی خپله کړی شي چې هماغه محل کې هماغه سیمه کې مکتبونو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان کې داخل کړي. دوی په مخه د حکومت طرف نه کوم ممانعت نشته چون دا ټول ځایي کډوال دي او هغه موږ هغه بې ځایه شوي لکه البته په خوست کې موږ نور کډوال لرو د شمالي وزیرستان نه کړي راغلي دي تقریبا اوس هم د 2000 یا 3000 شاوخوا کورنۍ اوس هم موجوده دي دلته. هغه کډوال بیا موږ د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي چون دوی تذکره نه لري کوم کارت نه لري کوم تصدیق د هویت نه لري. نو دا بیچارهګان بیا مکاتب هم دوی نه اخلي وایي چې دوی تذکره نه لري نو که کله په مکتب کې داخلېږي باید تذکره ولري یو څه سند ولري.
میرمن باوری دغه کورنۍ چې بې ځای کیږي خو د دوی لپاره لومړیتوبونه نور مسایل هم وي. مثلا دوی غواړي چې سرپناه ولري کافي خواړه ولري. آیا دوی لیوالتیا لري چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي په داسې وضعیت کې؟
نو اکثره کورنۍ لیوالتیا لري ځکه چې تعلیم داسې شاید چې په هر حالاتو په هر ځای کې کړای شي چې وایي چې که څوک وغواړي که نه ځکه چې موږ افغانستان خلک تېرو وختو کې هم دا کډوالتوب تجربه کړی ده یعنی نورو هیوادونو ته لاړ شوي دي لکه مثال بې ورکه پاکستان ته ډېر موږ خلک لاړ شوي دي په ډېرو سختو شرایطو کې جنګي حالاتو کې وتلي دي هلته مهاجر شوي دي او هلته دوی غوښتي دي چې ماشومان یې تعلیم وکړي. اوس هم دا فامیلونه یعنی څه نه څه غواړي چې باید ماشومانو ته زمینه برابره شي خو نور اولیتونه یې هم ډېر دي واقعیت چې دوی سرپناه نه لري په څنګ کې خوراکي توکي نه لري خوراکي توکي ګرد چې په ولایتو کې ورته رسېږي مهاجرینو ریاست شو همداسې نور ادارې شوې همکارې چې دوی سره همکاري کوي خو هغه بسنه نه کوي ځکه چې هجرت یو داسې حالات دي چې دوی د سفر نه بیا یې سر نه ژوند شروع کوي دوی هر شي ته ضرورت لري.
بله ډېره مننه له تاسو را سره پاتې سي میرمن فوزیه یفتلي ته ورزو. کندوز هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې پکې زیاتې سوي دي په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. میرمن یفتلي په کندوز کې وضعیت څنګه دی د بې ځایه سوي د داخلي بېجا شو کسانو؟
من مرز سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو شما و برای خود شما بانو باوری عزیز به برنامه همراه ما هستم. کندوز همطور که به شما و دنیا معلوم است واقعا در شرایط سختی مدنی کندوز به سر میبرند. متاسفانه ما هر شب هر روز حداقل در 24 ساعت شاید کمیش یعنی 10 ساعت شب در جنگ کندوز سپری بکنه در جنگی بسیار داخ در کندوز روان است. متاسفانه واقعا من امروز و کمبای شما صحبت میکنم امرای مردمی کندوز کسایی که هواره بودن دیجا شده هستن فقط نیست پیشتر همه تیلیفون داشتن برای ما که وکل است ما هواره هستیم. امشب در خانه های ما جنگ بسیار شدید روان بود خانه های ما مرمی و راکیت ثابت کرده و حتلا دیگه جای زندگی کردن نیست. ما کجا بریم چطور بکنیم؟ مردم واقعا نگران هستن مردم هواره هستن مردم به تشویش هست و نمیفهمم جنگ کندوز خوب خیلی زیاد دوام کرد تقریبا 45 روز است که در کندوز هم شب جنگ داریم هم روز و تمام نول ساله ما به شما معلوم است که سقوط کرده فقط داخل شهر کندوز مانده و او هم هر شب و هر روز جنگ است و مردم خیلی پریشان است از این آیا
خانم یفتلی بیجا شده های داخلی در چه وضعیت قرار دارند در کندوز؟
متاسفانه در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. ما چندین مرد از ساحه داشتیم و به مردم از نزدیک دیدیم کلگی در اوای 45 درجه که در کندوز دمی شب روز 45-44 درجه هست در امی اوای که در زیر پاچه های نازه که خیمه زدن از پرده و از مثلا روجایی ها در زیر زمین با اولادشان زندگی میکنن نه خوابی آشامیدنی در اون منطقه هست نه برق دارن و نه امکانات دارن تنها بتانم یک اولی در دیگه جای بگیرن، همه گی در خانه ها در می دشته هایی که احساس میکنن در اونجا مسئول هستن، در یکان دیابانی که مسئول است خورم در اونجا رفته بیر خیمه ها و چادر زندگی میکنن. اولادایشان مریض است، پسرشان مریض است، صابیاشا میدنی ندارن، خودشان مصفیدا پیرا را تو اونجا میبینه هیچ چیز آدم تکت تکه میشه برش که وقتن ما انسان هستیم این چی حال هست در این فضایی که مثلا ما نمیتونیم در سری اتاقی که سقف داره زندگی بکنیم بدون برق بدون باد بتر این روز اینا در زیر چادر چی رقم زندگی میکنن. ما واقعا به نمایندگی از این مردم عذاب وجدان میکشیم که در قندوز ما هیچ کاری برای ازیا کردن نمیتونیم و قندوز و در جنگ میسوزه و صدر این قندوز خونده. ما امیدوار هستم که حداقل دنیا بشنوه، جهان بشنوه، جامعه بین الملل بشنوه و برای مردم قندوز از این فلاکت نجات بده و برای مردم های خصوصا بیجا شده خصوصا در داخل قندوز هستن، حداقل کسایی که در ولایت های دیگر رفته خو یک اندازه شاید هم و ریاست های مهاجرین یا همکاری بکنن. در داخل قندوز بسیار تعدادی بیجا شده های ما زیاد است، بیشتر از 34,000 خانواده بیجا شده و حتی دولت هم نمیتونه برای زنا و برای مسجدی که اونجا هستیم دادرسانی بکنه یا همکاری بکنه.
بله، در چنین شرایط به بیجا شده های داخلی آیا زمینی از این مساعد است که به اطفال خود زمینی تعلیم و تحصیل مهیا بسازه؟
هرگز. دیروز مکاتب در قندوز شروع شده، نظر به ابلاغی که ریاست معارف قندوز داشتن دیروز مکاتب شروع شده و ما از مکاتب و از مناطقی که در شهر قندوز خبر خودمون معلوم است که ساحه محیط زیست ما هست زندگی میکنیم، در چهار اطراف قندوز هم که زنگ زدیم پرسان کردیم که چه رقم از هیچ مکتبی تا هنوز مثلا فقط مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب به خاطر ازی هم که بتونه اون مکتب مدیریت بکنه اگر شاگردی نیه یا استاد نیه در مکتب باشه، هیچ کس در قندوز در اون ساحه نمانده که امروز برن در مکاتب درس بخوانن یا اولادایشون را. آنی کسایی که آمدن از منطقه‌های اطراف قندوز کلی که به سر دوره قندوز آمدن چطور میتونن که بر مکاتبای نزدیک خانیشان بره؟ اونجا خود سنگر هست، اونجا خطی حوال هست، اونجا چبه هست، در اونجا تانگه ها ماندگی سوچ ساحه نظامی هست، اصلا امکان نداره. ما به چند استاد از مکاتب صحبت کردم، یک تعداد گفتن که ما مثلا فعلا کابل هستیم، یک تعداد را که صحبت کردم گفتن ما تخار رفتیم، یک کسی را که صحبت کردیم گفتن ما بدخشان رفتیم، مالی بند ماندیم برای تخار جنگ است، ما دیگه قندوز دال رفتن هم میتونیم. بنی شطور کسایی که داخل شهر قندوز است، داخل شهر قندوز جنگ است، نمیتونن از خانه هایشان بیرون براین. واقعا این وضعیت قندوز نگران کننده هست و ما هیچ امیدی نداریم که امسال بتونه که اولادای قندوزی ما، طفلای ما به مکتب برون و درس بخوانن.
ډیر مننه نوربست یا شکست سکوت اونی زخ پرونه ده. نن مو یوه میلمنه ده د کندوز ولایتي شورا منشی فوزیه یافتلی، دغه راز بل میلمنه مو ده د خوست د شوزو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعال نادیه باوري د بیزای سویو کورونا یو د اولادونو د ستونزو په اړه خبرې کوي چې د دوی ماشومان خصوصا شزینه ماشومان ته څومره د زده کړې امکان برابر دی. ځینې اوریدونکو په لین کې د دوی ته ورزو بیا برته د پروګرام میلمنو سره خبرې کوي. مهربانی وکړئ از ازادي راډیو د ساس آواز مو جوړو.
سلام علیکم ساری صاحب، تاسو تاسو درون ملمه د خپل سلامونه زمانی نورستان او تاسو سره په تماس کیم.
وعلیکم نورستان صاحب، مهربانی.
ساری صاحب، خبرم کی دا خو افغانستان د جګړې شروع ده، طالبان هم به ساری د جنگونو مخ کې اچولې دي او هر روز هر ورځ کې چې موږ دې دا غمیس شهیدان لو کم چې کندار کې داسې پیښه رامنځته شوې دي او تعلیم خو بیخي په سترګو کې لیدل کېږي نه او نامنه که کوم ولسوالۍ کې جنګ شته که نه شته خو تعلیم په بره کې خو بیخي امکان نه شته چې څوک تعلیم وکړي. خو بیا هم دغه اوربل او داسې دا موږ نه غواړو چې افغانستان کې نور جنګ وشي او په خدای قرآن ته وګوري او نور داسې دا د پردي دپاره پردي د اهداف دپاره کار ونه کړي، نور افغانستان خلک او غریبان نو غواړي چې نور داسې اوربل وشي.
ډېر مننه اوریدونکي، غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روانه جګړه پای ته ورسول سي چې خلکو ته د تعلیم زمینه برابر سي. بل اوریدونکي هم پلان کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساس آواز مو جوړو.
سلام علیکم آقای سلامجی، سلام علیکم خود به شما و مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم از استقلال مخندان شما از ولایت بازگشت سوری برنامه رو به تماس است.
مهربانی کنین.
من یک نظر دارم، یک سوال از مهمان محترم شما دارم.
صدای شما رو میشنون؟
نظر می است که همه مردم که آواره شده به زینا خب هرگز زمین دست تعلیم فراهم نیه، چون که اونا آواره است، مردم آواره که هست، اونا به فکر جای و به فکر ستم و به فکر خلق خود هستن. دیگه به همه افغانستان همین مسائل اما دست به همه افغانستان درگیری هست. از من نمانه مطرم شمایی هست اینا حال از آواره دب میزنه که مثلا اولاد مذهب ماجی را آواره از درس تعلیم باز مانده، همین مذهب این که اما در فیر هم جای به جای هستن اونا آواره نه.
د اوریدونکي تماس لکه چې پریسو د پروګرام لمیلمنو هیله کوي چې د دوی دغه نظریات یا د پښتنې چې دی له ځان سره یاداشت کی بیرته دوی ته وخت ورکوي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د نور باسته یونیس پروګرام سلامونه ونیکه اهلی صاحب تاسو ته د ورځې ټول کارم نارو دي. وعليكم السلام مهرباني
امانه الله بار پردیس تاسو په خنوي دوال لکه هر ولا تاسو سره تماسيانه
پردیس صاحب مهرباني کوي او څکه ځای ته تقریبا کې چې आवाज مو کېدای شي ورسره سم سي.
امانه صاحب بخښنه غواړم اوس ما واه سم دي
وو سم دي وو مهرباني.
امانه صاحب اوریدونکي مسله دي مهمه چې ته اشاره وکړه صاحب چې یو عام خلک یې چې څوار شهر مې صاحب دې نه لدرتي د ټول برتیس و دې ته براسو چې د جنگ او خلای د جنگ په دې فایل پر غونام څونه به تاثیر کړی. تاسو باور وکړئ هغه فایل لري آیا تاسو به خبر یاست نه په دې نه لري په توسم کې لمړی خو د اقتصاد په مسله د افغانستان اقتصاد د ډیره وخت کمزوري د څنګه چې په ولې سو د جنگ او خلای پر عوام خلکو ډیر سخت ځارونه راوتلي د سخت ځارلاندې د ډیر سخت او بل د دې ځنه حقونه د ځین عوامو معلومونه حقونه ډیر بخښنه غواړم صاحب چې موضوع خوښه د ځین عوامو حقونه د کنار سي حق مربوط حق کنار سي تصدیق او تر خاله دي حتی په لوړ کمه چې خلک له شدت سره مخ کې خلک زباسي دي کډوال غلي سره زموږ دوستان دي کډوال غلي دي دلته په نهار کې په د ځین اطراف کم جنگونه شروع دي تاسو باور وکړئ چې چکهشیر په کورو ډیزاین نه کوم دوستان چې هغه سره غلي دي کوم کورونه چې کرایې دي په خپله د 3000 او هغه 3000 کلار کې کرایې دي تاسو له سره نه پروا چې کوم د عوام حقونه چې هغه باید حق مربوط کاټ تور شي او کوم کډوال سره غلي دي پروا په ځان اورونه ځخ کوم چې د خدای لپاره د توغ کډوالو لاس ونې سي له دې سره څنګه مرسته کومه کوي بل په کور کې د کار کول څو کوم له داسې داسې ذات خلک ته چې دغه د چوغو ځای کله کله د شپې راست ورځي چې سبا اس په دهار کې یو اقتصادي بحران یو بد حالت روان دي. د حالت په ډیر وخت نه راغلي او تاسو یو د مهرباني نه مخه یو خاصه مهرباني وي چې په دې حال کې د ملن راست چې په هاو ملن دي او د حق لري کوم څه چې وسته لري هغه ته د سیر سیږي کوم څه چې وسته لري هغه ته نه سیر بخښنه غواړم
نه هیله کوم تاسو په همدې خاطر وخت درکړ چې تاسو جدي ستونزې یاد کړی که څه هم ځینې مسایل د پروګرام د دې موضوع سره اړخ نه لګوي. بل اوریدون کې ته هم ورزو بیا د پروګرام ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم.
وعلیکم
السلام. مننه ژوندۍ اوسې ستاسو آواز د پروګرام ملمنه اوري.
عبدالباقی هم د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مهرباني.
طالبان راغلی دي دلته مو په داخل دکان کې نه ستې مو خپل درسو انځو شام نیت شمس په تکراری شهر امیر ولا څه وزارت کې په دې شل کاله مې په خدای کا په کال کې د شهر امیر
بي ځای سو کورونی حال څنګه دی په سپین بول د کولسوالی کې هم په دې ورسوي کې سخت جګړې وسوي
دغه د داسې کورونی سره خدای سي خدای وای مسلمانۍ وای په خپل ولا کې یا مغرور سره تعالی دی مبلغ یا ولا کې خلاف وای مسلمانۍ د لاس چې منځنه کواله دوه
دا بلې ستاسو دغه خبرې د مخکنی اوریدونکي د پردیس په نامه چې زنګ وهلی و د هغو د خبرو سره په ټکر کې دي. هغه د جګړې هغه ناخوالې یادې کړې چې زیات کسان بې ځایه سوي دي، خلکو ته کارونه نه پیدا کېږي او ګراني هم ورسره زیاته سوې ده په دې ولایت کې. مننه له اوریدونکو څخه. د پروګرام میلمنی ته ورزو د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعالې نادیې باوري ته تاسو د اوریدونکو ځینې خبرې واوریدلې، څه وایاست چې په دې برخه کې سوي کارونه څومره اغیزناک تمام سوي دي خصوصا د بې ځایه سو کسانو د اولادونو د تعلیم په برخه کې؟
سوال دا چې دا ورېدونکو خبرې تاسو حتما د ځان سره لیکلي وي، مال په دې برخه کې چې څه کارونه سوي دي د بې ځایه سو کورونا یو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې څومره کافی دي یا څومره نورو هڅو ته فکر کوي چې اړتیا ده؟
مننه وروره، چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دا دوه لسیزې دوه نیمې لسیزې حتی څلور نیمې لسیزې جنګ روان ده، خو دا دوه لسیزې یا اوس په دو اخرو کې په دا سږني کال یا دا دوو تیرو اخرو کلونو کې جنګ ډېر زخته زیات شدت پیدا کړی ده. نو په هغه اندازه چې کافي دي چې دوی ته باید امکانات برابر شي، نه دي برابر شوي. دې زموږ په یو طرف باندې نه شو کوي، په یو دلیل باندې چې ټوله پړه په دولت واچو، په دې خاطر چې دولت هم جنگي حالات دوی کوم شي ته زر رسیدګي وکړي، یعنی رسیدګي هم نشي کړی. خو دلته نړیوالې ټولنې هم شته، دوی باید توجه وکړي دې برخه کې، دولت هم ورسره منسجم شي او په څنګ کې باید خپل خلک هم دا زمينه برابره کړي. لکه تر څو به موږ هر وخت لاس نورو خلکو ته نیولی چې موږ ته یو څه راکړي، چې موږ ژوند پرې وکړو، وای خورو او تعلیم پرې وکړو. نه، اوس په د تیر او اخرو کې اتلسو کلونو کې موږ تاسو پیږو چې تعلیم یافته کشر موږ زیات شوی ده په هر ولایت کې. لکه خوست کې شته، همداسې هلمند کې شته، غزنی کې شته، کندوز کې شته، نور ولایتونو کې هم شته. نو هغه تعلیم یافته کورنۍ یا هغه په هر کلي کې حتما دوه او درې تعلیم یافته خویندې یا ورونه پیدا کیږي. نو دوی باید له غشته امکاناتونه استفاده وکړي او خپلو بچیانو ته دا زمینه برابره کړي، یو قلم او کتابچا دخوایي وکړي. حق هر وخت غوښتلی کیږي، څوک چاته حق نه وروړي، نه شای وروړي چې په لاس کې ورته دا ستا حق ده. نو په دې فعلي شرایطو کې چې جنگي حالات دي، دوی باید خپله هڅه وکړي، غوښتنې وکړي او خپلو ماشومانو ته زمینه د تعلیم برابره کړي. او په څنګ کې دولت هم په دې مکلف ده چې تر اوسه پورې هغه امکانات څرنګه مساعد دي، نه دي ورته مساعد شوي، نه یوازې دا چې بې ځایه شوي ته، بلکې ځایي خلکو ته هم نه دي مساعد شوي. نو دې برخه کې باید دولت هم توجه ډېره وکړي دې برخه.
ډېره مننه خانم فوزیه یفتلی، شما چه فکر میکنین که د ولایت مختلف افغانستان برای ساختن مکاتب سیار چقدر زمینه مساعد است؟
خب به نظر من انیال حاضر جنگی که ما میبینیم در تمام ولایات روانه، یعنی جنگ مقطعی به یک نقطه نیست. مثلا سالهای قبل ما جنگ ها را تجربه شده داشتیم، میگفتن در ولسوالی خان‌آباد جنگ است، نه در ولسوالی فرخار جنگ است، در ولسوالی درقد جنگ است. یعنی یک نقطه از ولایت آسیب پذیر بود تا اینکه تعیین سرنوشت میشد. اما آل جنگ بسیار عمومی شده و همه مردم فوکسشان آمده در یک منطقه، یعنی نه به یک ولسوالی، نه به یک مرکز شهر. مثلا مرکزهای شهر هم در جنگ می سوزه، فعلا در یک آن نقاطی که بسیار احساس می کنم امن است، اونو جاره اونا مثلا در اون جا که قرار است مثلا 100 نفر زندگی کنه، امروز 10,000 نفر زندگی می کنه. و در اینجا مثلا بسیار مشکل است که بالای سر مثلا تیاره بگرده، آوان بیه، راکت بسته، صدای غرش هر نوصل های سقیله در چار اطراف اصابت بکنه و ما بتونیم در اونجا مستوا را ایجاد بکنیم، بگیم که اولاد ما دست میکنه. و که من در این شب روز که فکر میکنم، بسیار فکر احساس میکنم که آینده افغانستان اگر به این مورال روان باشه خیلی وحشتناک است. یعنی نسل بعدی ما کاملا بی‌سواد میمانه و نسل ما امیال که قرار است که صنفی 5، 6 و 7 باشه، وقتی است که اینا زبانشان راست میشه و خط همیش مثلا این بالا شد و اینا که دیگه پس صنفی 2، 11، 12 هزه این وضعیت به این رقم روان باشه که دیگه مکتب نمی کنن. فکر کنیم این خیلی وحشتناک است. اما با هان هم خوب است که اگر جاهایی که مناطقی که مساعد هست در اونجا ریاست معرف دست به کار شود، حتی اقل مکاتب سیار فعال بکنه که و مگر اینکه استادا هم از امو خیمه ها برشان گرفته شود به شکل قرار دادی. در غیر از او یک معلمی که خانیش در یک منطقه مثلا اگر قندوز مثال بتم در چلمزار است، او کی میتونه بیا بسر دوری قندوز بیا مناطق آسیب پذیر دیگه بیا بالا درس بده و در خود منطقه که او معلم است در اوجا خوب مصطف فعال نیست، اونجا جنگ است. به اون خصوص این مشکلات وجود داره.
بله خانم یفتلی، شما من حیث یک عضو ولایتی شورا در این قسمت برای ساختن چنین مکاتب چقدر تلاش کردین یا چقدر درخواست مردم با مقامات حکومتی در میان گذاشتین؟
خب مکاتب خود تازه دو روز شده که مکاتب شروع شده. پیش از او ما وضعیت به چون قرنطینی به سبب کرونا و گپا مکاتب قرنطین شده بود. ما اصلا دو سال است که امی اولاد ما اصلا درست مکتب نمی خوانند. این موضوعی که آنلاین خواندن و مثلا این گپا یک چیزایی هست که اصلا نتیجه نمیده. مثلا در ولایات اصلا اگر در مرکز نتیجه بده، در ولایات نتیجه قدر نداده و نمیدم. ما دو سال بود که مکاتب ما تقریبا در قرنطین بود و اصلا همینطور یک شرایط مساعد نشده بود و دیگه اینکه ناهمی به این اندازه نبود که ما تدابیر برای آلت داشته باشیم. حالا که مکتب موسم شده که قرار است شروع شده و کرونا هم قرنطینش در ولایت میده شده، متاسفانه شرایط مساعد نیست. و از روز پرزیز ما متوجه از خطر شدیم و صلاح قدر رسیم که باید از یقل یک توجه بر یکیاش صورت بگیرد.
بله.
مثلا در قندوز که ما میبینیم خیلی مشکلات در شهر قندوز، در ولسوالی قندوز فعلا مثلا شاید شرایط مساعد باشه و بعد از این همین روز هم که ما از یکی دو ولسوالی معلومات گرفتم، اونا گفتن چون از این که تازه ولسوالی ها را پس به دست طالبان قرار گرفتن، مردم هنوز هم دعاوردی هست تا هنوز آمده در خانه هایشان نامده که اونا برن به مکاتب. و یا اینکه آیا طالبان اجازه میتن نمیتن، میشه که ما در برنامه های دیگه در این بحث داشته باشیم که آیا مکاتب لیسه برای دخترها باز هست، آیا تربیه معلم و این استادایی که در پانتونایی که مثلا در ولسوالی ها فعال بود و به شکل مختلف درس میخواندن دخترها و بچه، آیا اونا را دیگه اجازه میتن یا نمیتن؟ چون تازه شروع شده سال تعلیمی، یعنی دوره تعلیم ما، این حال این نیاز برای این میگیره که حتی اقل یکی دو هفته بعد میتنیم ما در این جوابی محسفتر و مطمئنتر ما برای شنونده های شما.
بله تشکر از شما. میرمن نادیه باوری فوزی یفتلی یادونه وکړه د زینو ستونزو محدودیتونو، تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې نړیوالې مرستندوی ادارې د کلتوري مسایلو ته په پام سره څه کارونه کولای شي؟
کدی وغوړی د کثیر وخت کې مننه تاسو ته نه، کدی وغوړی د کثیر وخت کې کولای اوس هم کړای شي، ډیر څه کړای شي دی کرایشی تھی کلچوری دی شہر ہوتا پکتو سرا لگا مخت پا پاکستان کی پکمپون کی پسمو کے مکتبوں اور سے جوڑو یا پمدا افغانستان کو بولایا تو کہ پاکستان زین کے چٹا کے ذکر پنا میں آمدا سے نور برنامے وے سے جے موسسات خونہ تدبیقی دل ترش پگم ابتدایا سنفون پورے شاگردان رسول دی کرایشی یا مثال وہ سمجھتا تھی کہ موسسات زنا برنامے پہ مخوڑی ہوئی آواز کیر بسنه نه کوي. نو دوی کړای شي چې دې شیان ته په کتو، ځکه چې دوی اوس د اتلس کاله یا شل کاله کېږي چې د افغانستان کې کار کوي او د افغانستان په ټولو کلتور او عناناتو دوی بلد خلک دي. نو دوی کړای شي ډېر څه کړای شي، اوس هم چې وغواړي باید اوس هم افغانستان ته لاس ورکړي او د سیمو کې زمینه برابره کړي د تعلیم او د تحصیل د ماشومانو لپاره.
ډېره مننه. نور بس دې اونیز پروګرام یا شکست سکوت خبرونه وه چې نیم ساعت یې دوام وکړ. د پروګرام میلمنې مو وی د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی، د غرز د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیه باوري، له اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه راسره واخیسته.